د 3 نیټه تر خنړیو چاودن وروسته چې د بیروت په بندر کې وسوه، په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه پیل شول. په هغو چاودنو کې چې د بیروت ښار یوه برخه یې ویجاړه کړه، لږ تر لږه 160 کسان ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول. نږدې 300000 نور کسان بې کوره شول. ویل کېږي نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت چې له 2013 کال راهیسې په یوه ډیپو کې په ناخوندي ډول ساتل کېدل، د اور لګېدنې له کبله وچاودېدل. د دې چاودنې مالي زیان له 10 تر 15 میلیارد ډالرو اټکل شوی دی. د لبنان ډېری خلک سیاسي مشران تورنوي چې د 3 لسیزو راهیسې واکمن دي، خو د غفلت په نتیجه کې خلک قربانۍ ورکوي. په تېرو 3 ورځو کې اعتراضونه پراخ ول او خلکو شعار ورکوي چې حکومت فاسد دی او باید حساب ورکړي. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب د حکومت د استعفا د اعلان پر مهال وویل چې دوی له هغو کسانو چې د بیروت په ډیپو کې یې د چاودیدونکو توکو په ساتلو کې غفلت کړی حساب غواړي. تمه ده اوس په لبنان کې بیړني انتخابات وسي. لسګونه کسان د پراخو اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په ربړي ګولیو ټپیان شوي دي. په لبنان کې د تیرو 3 ورځو مظاهرې د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر ټولو پراخ اعتراضونه ول. هغه مهال زرګونه کسان د اداري فساد او د حکومت د ناسم مدیریت له کبله د 2 اونیو لپاره د بیروت لارو کوڅو ته راووتل.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو د ازادي رادیو مجلې د نننۍ غني اوریدو تر بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلې یو.
زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلا ده او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم کوي، د وجود راګ راګ ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلمې مشر وویل، په دې بډای څه کوي؟ د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب او مطرح څیړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثر لیکلی او چاپ شوی دی. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمه ادبي جایزې هم اخیستې دي. اروخات سلیمان لایق په 1913 د اکتوبر په 12 نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی خار په ایمنی خیلو کې د نړۍ تاسرګې پرانیستي. د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د یو ځانمرګي برید په ترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی زکری د کابل په حبیبیه لیسه کې او وروسته بیا په 1913 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند، لیکوال او سیاستوالو. د اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضراتو سره د ارادت لمخي د غنوم د تبرک لپاره خپل زوی ایخو. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1911 مریز کال چې لایق د مدرسې ورستنه ټولګه پایت ورساو، د مدرسې زکونکو د اداري د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لمړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. لدغه اعتصاب ورسته محکمه پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یوشمیر نور مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دری ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولای. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېلو، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویل او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1401 مریض کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنۍ سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستانی حکومت څخه له ده سره د نه غرض غوښتنه وکړه او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړ او هلته میشت شو. کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخاد لایق یو شمیر چاپي آثار لري، چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننې غنا د اروخات سلیمان لایق په نوم پیلو او په پیل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې وی لیکوالی بیکی فیلد د بیلابیلو ښځو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله یې له کوچنیوالي دواړه پښې فلج شوې دي. د افغان مېرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوسمهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبی اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړې او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
د دې کتاب موخه زیاتره څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هیوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي او څومره سیستم سره نه بلد دي، ژبې سره، فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی. هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپله قصه، شخصي خپله قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه زه کولای شم چې پښتو باندې ترجمه کوم تر څو چې زمونږ خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یوه بلګه دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یوه برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زه به تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لریواله، دلته ژوند پیدا کول، دلته په ایالاتو کې ژوند پیدا کول او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعضې بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړې دي او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړې دي چې ژوند په افغانستان کې هم دومره اسانه نه و او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره. چې زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیات وو او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضی پکې ښه ژوند درلوده؟ او بعضی پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کاله دي، بعضې د موافق شوي نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپله پر کومو موضوعاتو لیکل کول غواړې؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق له ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، یو زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپله په خپل ذات کې څومره مهمه ده او څومره کارونو طاقت لري او څومره کارونه ترسره کولای شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راتراک. د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی و ادب پو په توګه ستاسو پیژندنه لایق صاحب نه څه و؟
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو او د معاصر دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغو لومړنیو کسانو څخه دی چې دا د شعر شکل ته تغییر ورکوي، یعنی هغه پخواني قالبون نه راوځي او نوي طرز شاعري کوي چې هېڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلال نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بل مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوي مسائل په شعر کې داخلي. مثلا لا چې موږ ورته مترقي ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو غږ، یا د بزګرانو غږ، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق سره په اړه بحث کېږي نو د هغه د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی، بل هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځانته یو مفکوره لري، ځانته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي ونه لري، ځانته په خپل شعر کې په خپل هنري اثر کې ځانته یو پیغام لري. او لایق خو به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، د یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر، دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره کوم غږ نه وي، نو خو بیا بس خبرې وي، بیا بس د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر و ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا او که چېرته مفکوره یا خپله ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی. مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپل مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې ځای کړي، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست په شعر دومره اغیز نه کړی، ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو د دې سیاست نه مخکې د دې هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د دې شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د دې کیسه داستانونه ناول دا شعر زموږ مخې ته ودرېږي، او په هغه کې دی د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پرګنو نه خبرې کوي، د لري د کلو باندو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسی میدان کې یعنی عملاً یو لوبغاړی وو، او د دې خامخا د دو تاثیرات د ده په شعر کې شته، خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد کو روسی پختنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړی دي سیاست کې هم دغه شان، کله چې دی یاد دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې وو او لایق صاحب په ځانګړي ډول په واک کې وو، یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره، د هغه وخت تخلیق، هغه وخت چې دوی بې واک شول، او هغه وخت د 2000 لومړی کال نه وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي، دغه تخلیق آیا توپیر پکې لیدل کیږي که نه؟
خبردار ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغییرات لري، د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره. لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوسته، دې نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه، خصوصا هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي، یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې ډېر غواړي د چونغر مخاطب کوي، او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول وو، د به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی، خو دی ځان دپاره د ده د سیمې غر چونغر مخاطب کوي، او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ظاهروي. هغه بهترین شاعري ده. دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه، ده شعاري شوه د یو څه وخت لپاره، یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو، نثر هم همدغس شعار و، او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په څنګه کې ودرېږي، د هغوی د ګټو ساتنه وکړي، او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و، او یا په لنډ وینا کې درته ووایم، دغه ادبیات د وختون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي. نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي، یو شی چې رسمي کیږي، کیفیت یې کمیږي، او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي. مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري او دی شاعري کوي، او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او د خلکو سره په تماس کې دی، دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده، او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري. یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته، دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظره، البته زه حکم نه کوم، خو زما له نظره.
ډېر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ترکه او مرکه را سره کوي. پښتنه دا کوم چې لایق سیب سر خو تاسو ډیر لنګدی پاتې شوی په یو دفتر کې سر کار کو. د لایق سیب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده؟
ډیر مننه لایق سیب. خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان په سیاست، ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري. د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر د اوسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوې ده. البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اورېدل، تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اورېدل. زما په جنګلوي سره د تیرو پنځلس شو کال نه لایق صاحب په ټولنیز لحاظ باندې یو ډیر متواضع سړی و او تر ډیره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي، د دوستانو سره کښېني. ټولنیز ژوند یې عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاق او خوینو برابر ژوند و.
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډیر لنږدې کار کړی، یو خود لایق صاحب هغه تخلیقي هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی، کار پکې کړی، یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دی په دې وروستیو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو، د کار هلته څه و د تحقیق په برخه کې؟
لایق صاحب خو په علوم اکاډمي کې د تیرو پنځلسو کالو راهیسې دی مشاور و. د علوم اکاډمي په بېلابېلو برخو کې مونږ ته مشوره راکوله، تعلیم او نیکې مشورې مونږ ته راکړي دي. عموما مونږ په بېلابېلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله، د هغې خبرو ته غوږ نیوو. لایق صاحب په دې تیرو پنځلسو کلونو کې د دې تر څنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه، د په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه. د کابل مجلې سره دی مستقیما همکار و. د علوم اکاډمي په ټولو علمي څېړنیزو کانفرانسونو، غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته، مقالې پکې ایرایه کړې دي. همدارنګه په د علوم اکاډمي په نماینده کوي. همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمي په نمایندګۍ باندې همکاري کړې.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث دی، غواړو چلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوستی، څومره چې ورسره ناست شوی، د هغه شاعري دې لوستی، د هغه هنر دې مطالعه کړی، ستاسې برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بله، لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډېره د شرنګ شاعري وه، تر ډېره د شاعري چې وه هغه چست شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرانس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی. چې دا خبره هغه وکړه، ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی، بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایراني ته وکړله، هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه بیا د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده خو ژبه فارسي ده، او فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده، بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر و، بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر و، د فارسي ژبې هم لوی شاعر و. او په دې باندې خارجیان هم، د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې تر څنګ لایق صاحب ته په اتیایمو کلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعراو د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنی چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډیره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
او جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي، زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي پرای شاعري وا واکن چې د لایق صاحب نه موجودیت زمنګ دغه برخه ډیره زیاته کمزوري کړې ده. مونږ کېدې شي چې پاینده کې د لایق صاحب څه په بل یو شاعر باندې ډک نه کړو. ځکه د لایق صاحب شاعري کې مونږ تاسو وګورو د خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې د کړې ده یعنی ډیر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو مونږ د لایق صاحب څه فکر نه کوم چې په کلو کې طاقت لري.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل په هانتون د خلیو هنرونو په هنزي د تیاتر پرشته کې زده کړی کړي. لا 1300 میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي. ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو لاري د انسانيت او امن پیغام رسوي. نو موږ د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړموني ننګرهار ته تللو او په بیلابیلو علمی او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثيلي پارچې وړاندې کړې. ل جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر پاړه د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد مرکه کړي. تاسو اوریدو تر بولم
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نمو موخه څه ده؟
له هلمند می پیل کړی دي او دا می ډیر لسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او د وسپنګرار کې
موخه مو څه ده؟
څو دلیل دي چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکمه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي او په دغه برخه کې کار وکړو او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورځ چې ماته سي بلغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری پونوم ډرامه تمثيل کړه چې د اساق ننګیل شیرو او د اغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثيل کړل. واقعا مونږ خو ته ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کوم چې وخکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته موروړه. دغه خوند چې مونږ ته د هنري سفر یا د تمثيل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثيل وړاندې کړي؟
ابي صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې ته به خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازې. زه هم پام دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلاده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راکته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې و په هیته د تمثيل وښکې نه وي. که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچ پاتې سي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه سي د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پرسه بیا تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته ویل شي په ډیر لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستی د هغه ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي. په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زميني مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي کله د داسي دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړی هغوی ناست وي د هغوی ریاکشن څه وي؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېیمه برخه کې یا درېیمه کټګوري کې چې راځي د هغو خلکو په څېر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بیخي کړی دی چې د موټر په ډکۍ کې کښېنم. یو خو زما د خپل وس او توان برابر ځم، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېیمه طبقه چې خلک ورته وایي زما لپاره خو انسان ټوله یوه طبقه ده، د هغو له درد او د هغوی له مشکل ځان خبر کړم، او په دې د یو هنرمند په صفت او په دې پوه سم چې څنګه زما د وطن یو بې وزله انسان د موټر په ډکۍ کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوی دی د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګ و چې مطلق لارې بندې وې، او زما په کابل کې بله اجرا وه چې زما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو کور ودان ما دپاره زمینه مساعده کړله، او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي راسره مخ سوي. که راسره مخ سي هم زه کوم ویر و ډار نه لرم، ځکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولس د منځ سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې راسره مخ سوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ سول، په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته، او غوښکې په ژره کې بیدې زه یې په غېږ کې ونیولم، د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړې، او بیا راته وویل چې که وکولای شي وای اجرا موږ ته هم وکړي.
جاوید عبید، که دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا وای چې دا څنګه یو ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومیږي چې دا به د یو جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلیږي یو حالت یې د مینټل یا لیونتوب حالت یې وي. خپل حالت په مینټل حالت کې دی، په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یوه یوه صحنه ورېږي، او بیا له نو سره برابر د دې کیسه کې. نو په لومړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پر یاد کې چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې اتلل دي. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراژید ته ځي، او بالاخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوای شي. ماشوم نو سورته وایله خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ژاخي، هر څه وایي، څوک یې ژغ نه اوري، ګریوان سری وزر کې زاری کې ژاړي وشکې ته وي، خو څوک یې ژغ نه اوري، او په اخر کې دی پر خپل خدای ژغ کې چې خدای ته خو مې ژغ واوره.
کدا راته وایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسو اوس تشریح کړي دا تاسو یوازې د تخنیکي وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سره ترسوي. داسې نورې ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دې وړاندې کوي.
داسې ډېرې ډرامې ستا زما پرې سوی لاس ډرامه زما هغه ډرامه وه چې خپله ما لیکلې وه، خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټولې زما هغه ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. او مثلا په اوسني وخت کې تازه دمه چې موږ هند ته هم تللي وو، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل شوې ډرامه ده چې زیاته برخه یې په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم، نو اکاډمیک ډرامه ده تقریبا څوار لسمیاشې متمرین پر کړی دی، او پر ځاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابم، یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي، یا دا زما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم. وفاداري نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار د څوک او ژنو ورکی کار زکار کار ته ژور کینو خطر ته نور کی کی خطر ته ور کینو تهدید ته نور کی تهدید په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا موږ اجرات مساعد یو ټول کار مسم کړی یو خپل ته یو څوک ممانعت کوي مې کوه،
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي.
دا مې اخیستي چې اورار باندې تیر شوی تر دې راځه پر دا سره باندې تیر شوی چې کرښه او ایم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وس، او زما یو څه وینې ما او نه ما یو څه کېږم، ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولر سوم. زه په دې پیاړم چې مشکل ستا ستونزه ستا، کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنې اخلم، او زه ځان ته وایم چې بس اوسپنه چې څومره اور وي څومره چې سټک وي غومره تیره کیږي غومره پخیږي، زه غواړم چې زه پوخ سم، زه تیره سم په دې برخه کې، او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره جګېږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې ته غوره ولرسه وي د ستونزې د حل لپاره. نو معلومدار خبره ده، ستونزه ستا خو یوه ستونزه همدا ده.
جاوید عبید، کدارته وای چې ساسي هنري سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم. خلک
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډیره پر ځای پښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. نه یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجم کړی دي چې د هیواد اولس کلنه تراژیدي پکې رانغښتل شوې ده، او هغه ما په داسې طریقه راجم کړی دي چې نه د خلکو وخت ضایع کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي. مجموعاً د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څومره وړاندې کوم. زه خو هسې ولاړم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاري خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پر خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړی لوی ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې اریان یم چې د جاسو ډرامې د فکر د پلی کېدو لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زه هغه تخنیکار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځمه په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعاً د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي.
او کو سره ته دا وایي چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري الته وسیږي تمثيلي هنر ټولنې بخامه خوي، تاسو ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار ننداره په نامه تراغه ورسته کرا کرا چې تشیر وکي. میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتی، پلار پروډکشن راوتی، او سره په څنګه کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي. نو د دې ټول سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټول سره پیژنم.
ډیر مننه جاوید عابد، خوشاله اوسی.
ډیر مننه لتا څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینواره د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواري لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې دراغلی مخلوق داسې جامې پتن وچی د توپ په ګولیوی هم پګرانا لبخو غرزول شو او د هر یو په اوګه داسې وسلې باروي انسان سچی تیګی او بکولې دا وطن غلنه وو او نخو هم له نږدې گاوند راغلی شوکمار وو د دوی نه جامې چاته ورتوي او نه یې څیری او نه نور کړوړه یوې هم انسان ته نه وو ورته څوک داسې له رنګه تور وو تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چا پیریان ګڼل چا دیوان او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولې وه پاس ونو ته هم ختلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې خو د غراغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه وروړ دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم وو د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو مه بیریږئ موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده ډاډه او ویره یې له سره والوته د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست د نااشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل موږ مو په مور پسې راغلي یو په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو ټولو یو بل ته حق پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل د کلي مشر وویل په دې بوډۍ څه کوئ دا حکومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه هماغسې سر تمبه یې وویل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلي موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حواس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي ټولو وړو او زړو زامنو لمسیانو کډوسیانو کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل کمالونه د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډې ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته په زوره وویل موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې همغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانه وی په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ وو سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدېږي یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو برېتونو یې لاس تېراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټوله کلا وګړو له شرم سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یو بل ته نور له شرم ورونه کتل.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزول نظره
زمان شکریا ده د خزو چار ریاست یو کار کوم کې زمنګ پژن کې زمنګ پټول نه کې زمنګ په افغانستان کې سم بدلون راځي د سول سره یعنی د انسان نه نیول تر حیوان تر یو میږي پورې هم پر ټول نه کې آرامي راځي خوشحالي راځي د سول سره خدای تعالی انسان ته کوم حقوق ورکړي دي هغه په هیڅ یو نظام کوم نه دی ورکړ سوی ځکه اسلام د عدل نظام ده اسلام چې کوم حقوق نارینه او خزو ته ورکړي دي خو زه فکر کوم چې د طالبانو په وخت کې هغه حقوق خزو نارینه نو تر لاسه کړي نو باید هغه حقوق ورکړ چې هغه خدای او رسول انسان ته ورکړي د بشر حقونه چې خدای تعالی یعنی انسان ته یو بشر